دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ماشومانو روغتیایي پروګرامونو لپاره بودیجې د پرې کېدو د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویل دي چې افغانستان کې د 2 روغتیایي کلینیکونو له ډلې 13 تړل شوي او که بودیجه ترلاسه نکړي پاتې نور به هم بل میاشت وتړل شي د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د 2 روغتیایي مرکزونو یوازې د روان کال د جنوري په میاشت کې 1,400 ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په تیر 2023 کال کې له بهرنیو هیوادونو نه 1.3 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي وو چې د دې شمېر 80% د هغوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته شړل شوي وو د مهاجرت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 په یوه خبر پاڼه کې چې دغه سازمان سره د ایټالیا د انکشافي همکارۍ د ادارې لخوا د 3.5 میلیونه یورو د مرستې په مناسبت خبره کړې ویلي چې دا مرسته په داسې حال کې شوې چې د ایران او پاکستان د افغان کډوالو د شړلو بهیر مخ په پراخېدو دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر نورو ګوندونو هم د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستو لپاره د وړاندې شوي پریکړه لیک نه د ملاتړ ژمنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12 چې د کب د 22 سره برابره ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د 20 ورځې لپاره لا هم تړلې وه د پیپلز ګوند نه احمد کریم کندی د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمان ته د مارچ په 10 نیټه یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په کې له ایالتي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت ته د سپارښتنه وکړي تر څو زر تر زره دی د تورخم دروازه پرانیزي په خیبر پختونخوا ایالت کې ټول سیاسي ګوندونه د تورخم د دروازې پرانستو په حق کې دي او وایي چې دغه پریکړه لیک به په لوی اکثریت منځوري تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو لیک به ډېر زر تهران ته ورسیږي عباس رقچی د کابینې د غونډې وروسته ویلي چې لیک لیکل شوی خو ایرانی چارواکو ته تر اوسه نه دی رسیدلی د رقچی په وینا د یو عربي هیواد یو عرب استازی به ممکن دا لیک تهران ته وسپاري راپورونه کول شوی چې ډونالډ ټرمپ د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنه ای ته یو لیک استولې او د تهران سره د یوې موافقې غوښتنه کړې چې خپل د اتمی پروګرام نه هر څه زر لاس واخلي او بیرته هغه موافقې ته راوګرځي چې ټرمپ ترې په خپل لومړی دوره کې امریکا استلې و د جمهور رئیس ټرمپ د نوې سوداګریزه سیالۍ وروسته د سه شنبې په ورځ د امریکا د ونډو بازار ارزان شو او د وال سټریټ د ونډو نرخونه د تیرې میاشتې تر ټولو ټیټې کچې نه هم نور 10% ټیټ شو د داو جونز مشارکتي اسهام پکې 1.4% ټیټ شو او د نسداق ونډو بازار 0.3% کم شو دا به د ټرمپ د هغه فیصلې وروسته کمی شوي چې ویل په پام کې لري د کاناډا نه په واردونکې اوسپنې او المونیمو تعرفې لوړې کړي امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د وو مخکښ صنعتي هیوادونو یا G7 د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 د کاناډا په کیوبک کې د 2 خبرو اترو لپاره راټولېږي او د روسیې د 3 یرغل په وړاندې د اوکراین د ملاتړ په اړه غونډې هم پکې شامل دي دا خبرې اترې د سعودي عربستان په جده کې د متحده ایالاتو او اوکراین د لوړ پوړو چارواکو له کتنې وروسته کیږي له دغې غونډې وروسته د متحده ایالاتو لخوا د اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او امنیتي مرستو بیا پیل کېدو اعلان وشو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ د هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې به یې په سوریه کې د کردانو نیمه خپلواکه سیمې د سوریې د ملي حکومت سره یو ځای شي. ښاغلی روبیو په یوې اعلامیې کې ویلي، متحده ایالات د سوریې د موقتي چارواکو او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د تازه اعلان شوې موافقې هرکلی کوي چې شمال ختیځه برخه به د متحدې سوریې سره یو ځای شي. د ښاغلي روبیو هدف د متحده ایالاتو له ملاتړ برخمن کوردي ځواکونه دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوله. د سوریې موقتي جمهور رئیس احمد الشره له پخوا راهیسې کوښښ کوو چې په دې هیواد کې وسله والې ډلې له منځه یوسي او داسې حکومت جوړ کړي چې په ټول هیواد باندې واک ولري. درنو واوریدونکو، دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو واوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. د پاکستان د کورنوي چارو مرستيال وزیر تلال چودري ویلي چې وسلوال چې ځان مرګه واسکټونه یې اغوستي دي، د ریل ګاډي د يرغملو مسافرو په منځ کې ناست دي او د ژغورنې حسیه لخن سره مخامخ کړي دي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 190 کسان ژغورل سوي دي. په سلګونو سرتیري او چورلکي د ژغورنې لټمونو سره په لیرې پرتو غرنی سیمه کې د یرغمل سو کسانو د ژغورنې لپاره لیږل سوی دی. د معلوماتو پر اساس د ریل ګاډي چلوونکي او څو نور کسان د مخه وژل سوی دی. بلوچ بیل ترغوشتونکو د سه شنبه په ورځ په بلوچستان کې په یوې اورګاډي برید کړی او لږ تر لږه 450 مسافر یې یرغمل کړی دی. د جعفر اکسپریس په نوم دغه اورګاډي له کوټې څخه د خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته روان و. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
پاکستانی امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د نګدې درې سوه یرغملو د خوشې کولو لپاره په سلګونو بلوچ بیلتون غوښتونکو سره ډزې تبادله کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي بلوچ بیلتون غوښتونکو په بلوچستان ایالت کې په یو اورګاډي برید کړی او لږ تر لږه 450 مسافر یې یرغمل کړي دي.
یک سخت وخت دی، پوری قوم پر آئی وی ہے.
دا د ټول ملت د پارستونزمن وخت دی. امنیتی وضعیت مو بیای بنه دی، خو د خپل عملونه هم لري. د بلوچستان حکومت او امنیتی مسولین د وضعیت د شکیدو د پار خپل حادثه کوي.
د جعفر اکسپریس په نوم د ریل ګاډي لکویټي څخه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته روانو چې په ځای وخت د ماسپخین په یوه بجه سبې ته څیرمه ورباندې برید وشو. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 150 یرغمل خوشې کړي او وویشت وسوال وژل شوي دي.
په خلکو برید وسو، بریدګورو مسافرو ته زیات زیان ورساوه. مسافر ټپیان سول او ځینې مسافر مړه سول.
د بلوچ بیلتون غوښتونکو په نوم ډله چې د بلوچستان ازادي غواړي پر دې اورګاډي د پرونی برید پړه منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د نورو سپرلیو د آزادولو لپاره پوځي عملیات روان دي او ادعا کړې چې وویشت بریدګری وژلي دي، خو بلوچ بیلتون پالو دا ادعا رد کړې ده.
زه په دواړو لاسونو درته عذر کوم چې زما بچی بیرته راولی. که هغوی خوندي نه وو، ولې مو اورګاډی ونه درو؟ که تاسو اورګاډی درولی وی او ټکټونه نه وی، موږ به پوهېدلی وو چې اورګاډی نه ځي.
زه غواړم ووایم چې باید زموږ امنیت ټینګ کړای سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ چې له سیبۍ څخه هر ځای ته ځو په ویره کې یو. له چارواکو یوازینۍ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت خوندي کړي.
بیلتون پالو خبرداری ورکړی که پاکستانی ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي، نو د اورګاډي د سپرلۍ چې د دې ډلې په وینا د پاکستان د پوځ پولیسو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ځواکونو او ISI افسران دي او رخصتیو ته روانو، یو په یو به وژني. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلې هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو ریدونکو، په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د 22 میلیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې صحي خدمات او کلینیکونه لري، د بودیجې د کموالي له امله د لسګونو کلینیکونو بندېدلو خبر ورکړی. تفصیل په رپورت کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې په وینا، تر اوسه 13 روحي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالی امکانات لري. که نوې مالی مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مصر موسسات، بلخصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې سیهی مرستې کمیي یا قطکیي، نو په دې وخت کې اکثریت زموږ ولایتونه، بلخصوص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي، هغه د ستونزې سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداري د مخه، ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداري ورکړې او ویلي وو چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند، د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه 300 مراکز تړل شوی دی، دا تسلسل که ادامه پیدا کی، افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډیرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نه کړي. نو د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یادونه ایستل سي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلویښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډیرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزوري شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري شوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانان رسنۍ د امریکا غږ، واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او برتانیا د مهال د لسکونو زره افغانانو کور دی چې د دې هیواد په لارو بر کې ژوند کوي. ډیرو افغانانو دلته کورونه رانیولې دي او لوی شمیر یې په دولتي کورونو کې اړولې دي. په برتانیا کې کورموندنه او اخیستنه څنګه کیږي؟ زموږ خبریال قاسم خان مندوخیل په دې اړه رپورت لري.
په برتانیا کې د کورونو کاروبار د دې هیواد د کورنۍ خالصې ګټې یو لوی برخه جوړوي، خو په دې هیواد کې کور اخیستل او کرایه کول یې ډیر ګران کار دی. په بریتانیا کې د افغانستان د کډوالو لپاره د کور رانیول څه ډول شرطونه لري؟
یو مورګیج تاسو اپلای کړئ، اول چې باید تاسو انډیفینیټ لیو ټو ریمین کم از کم باید چې ښه وظیفه ښه جاب باید چې ولري، ښه انکم، داسې جاب نه چې کیش بیس دی، هغه سې جاب چې تاسو سالری یا تنخوا ستاسو په اکاونټ کې راشي ټاکس نه بعد.
په بریتانیا کې هغه خلک چې کورونه نه لري هغوی ته د هرې سیمې شروالي د کورونو بندوبست کوي چې د وخت لري تیرېدو سره یې دوی بیا په بیه هم رانیولای شي.
شما هم یک دسکاونټ میگیرین، هم قیمت خانه بالا رفته میره تا 10 15 سال آینده را، این یک فایده است. ولی اگر دمو خانه کانسل کرایه باشین خامو یک کرایه محدود داره و امروز به روز بالا شده داره. دیگه فرقش فقط همین است که اگر شما کرایه دار می باشین هیچ وقت خانه از شما نمیشه، ولی وقتی که شما به مارگیج می گیرین خانه را قسطایش داده میرین در آخر خانه از شما میشه. یک گپ بسیار خوب است.
د مارگیج سلاکار صابر احمد د خپل پوی او تجربه لمخوی که د یو چا وس رسیږي نو د کور کرایه کولو پر ځای اخیستل ګټه کوي.
دی کی یو موضوع، یو مهمه موضوع شته، زین افغانان چې آگاهی لري، کسایی که آگاهی بالاتر دارن اونا همیشه مارگیج میکنن خانه را، به خاطر از اینکه میفهمن که قیمت خانه بالا میره، در نهایتش در 15 سال 20 سال آینده ما صاحب یک جایداد بسیار خوب میباشیم. وای که آگاهی ندارن، وقت یک گروپ دیگه ملوث هستن که به اونا گفته میشه همیشه که شما بنفیت بگیرین، شما مثلا خانه دولتی رو بگیرین، او دیگه باز وا دو یک گروپ دیگه هستن، اونا مثلا در بنفیت خوش هستن.
په افغانستان کې په 2020 کال د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته بریتانیا ته په زرګونه افغانان راکډ شول چې ډیرو یې د کورونو موندلو ستونزه لرله. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او په کابل کې شاریان د خوراکي موادو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دغه شاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بایو لوړیږي او ډیر کله د کمزوري اقتصاد په سبب خلک د خوراکي موادو د پیر توان له لاسه ورکوي. د بلې خوا د کابل شاروالي چارواکي وایي چې د ویشل سوو نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادي شنونکي افغانستان یو مصرفي هیواد یادوي او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغیر ته په اشاره اغیزې پر افغانستان مستقیمې ګڼي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
که څه هم تر روژې وړاندې لا کابل ښاریانو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې ښار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادیږي. دغه ښاریان له اړوند ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمنان یک چیز راحت‌تر به دست بیاره. به خاطر خاص ما میاست که یک توجه جدیدتر به قسمت نرخ داشته باشه.
اگه صدای ما رو مشتنه که نرخ ها رو بدر یک چیز دیگه هم اگه پایین بره ازش خوش میشیم. دیگه آلو نرخ ها همون در پیش رمضان همون نرخ بود که آلو همون نرخ هست، بدم تغییرات دیش نامده.
ده ملگور ملتون ده خوڑو نریوالی اداره یا WFP پا خپل روستی راپور که ویلی چی چوارلس اشاری اتا میلیون افغانان ده غذا لکمش سر مختی او په هر دریو کسانو که یو کس خواره نلری. اقتصادی شنون که افغانستان مصرفی هیواد یادوی او زیاتوی چی پا نریوال بازار که تغییر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري.
افغانستان اقتصادش متکی بر کمک‌های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره. هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود، بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه.
بلخوا د کابل شاروالي چارواکي د کابل شار په ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ څرګندوي. د دوی په خبره چې د ویشل سوي نرخنامو تعقیب له اړوند کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی.
شاروالي کابل تمام کوشش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس گران فروشی نکنه و نرخی که از طرف کمیسون من احتکار و کنټرول قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شود. و همین خاطر شاروالي کابل در 29 خود 22 امریت تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت
میکنه. کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګاری ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادیږي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ای پی هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو ته د رسېدو په سبب دغه اداره 625 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. شمس آرین، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. نهنګان، مرجان او د سمندر په تل کې سپنجونه د 1800 ژوندې ژویو ډولونه دي چې تازه د سمندري ژوند په څیړنو کې پیژندل سوي دي. ساینس پوهان وایي دا موندنې ښیي چې د سمندر حیاتي تنوع څومره لا هم نامعلومه پاتې ده. زموږ خبریال له تاسو سره دا ژور سمندري سفر شریکوي.
اوشن سنسس یا سمندری سروی چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوې بنسټ دی، د 1899 سمندری ژویو د کشف اعلان کړی. خو ساینس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندری ژوندی ژوي پیژندل شوي او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه یې نامعلوم دي. په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځنډ پرته دا تشه ډکه کړي.
Ocean Census and the Nippon Foundation.
سمندری سروي او د نیپون فاونډيشن ګډه پروژه د سمندري ژویو کشف کولو تر ټولو لوی نوښت دی. په تاریخي لحاظ د نویو ډولونو کشف ډیر وخت نیسي. عادي پروسه لره ټولولو او تر خپرولو پورې 14 کاله دوام کوي. خو د سمندر پر چاپلیال د غوښونو له امله موږ نشو کولای دومره منتظر شو. د نویو ډولونو چټک کشف حتی کئ نوم نه یې هم یو ډیر مهم کار دی.
په سړینیزه کښته کې څلورش ساينس پوهان له 12 څخه زیات هیوادونو څخه د 12 ساعته پر لپسې شفتونو کې کار کوي تر څو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي.
دا
وسیله څلورش ساعته کارول کیږي. نو موږ هم څلورش ساعته کار کوو. نیمایي خلک ویده کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي. مونگ هر عجیب یا ناشنا جوی تیرو او پا احتیاط سره ده نمونو لپار ساتو.
ده ده موندنو ارزخت یوازی ده حیاتی تنوو سنت سبتول ندی، بلکه ده چاپیریال ساتنه تب او تکنالوژی لپار هم مهم رول داری. یو له ورسیو موندنو سخه یو زهری سمندری هلزنده چه با نیو کلدونیا کی و موندن شو. ساینس پوهانوی دا کیمیاوی مرکبات تولیدوی چې د درد کمولو او سرطان د درملنې لپاره کارول کیدی شي. بالکشف یو نوی گتار شارک دی چې یوازې 8.5 متر دی او د موزمبیق او تانزانیا له ساحلونو څخه موندل شوی دی. دا د خطر سره مخ شارکونو د ساتنې لپاره مهم معلومات وړاندې کوي.
A species is that unit that we use to split up life.
ډولونه د ژوند د ویش بنسټیز واحد دی. دا د حیاتي تنوع د ارزونې، ساتنې او پالیسۍ لپاره مهم دی. موږ شاید یوازې 10% سمندري ژوندي موجودات پیژندلی وي. میلیونونه ډولونه لا هم نامعلوم دي. دا نوښت د دغو موندنو د چټک کولو لپاره ډیر مهم دی.
له ناروې څخه تر آرام سمندر، هند سمندر او سویلي سمندر پورې دا پروژه خپل هڅو ته دوام ورکوي. لس نوري سیړنیز سفرونه پلان شوي تر څو د سمندر ژورې سیمې وپلټل شي، نوي ډولونه ثبت شي او د سمندري چاپیریال د ساتنې لپاره عملي ګامونه پورته شي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
اوس په مو کې د امریکا غږ سرمقاله ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د مارچ په دومه نیټه د امریکا دولت محمد شریف الله چې داعش او داعش خراسان د تروریستي ډلې غړی دی په دې متهم کړ چې د پیژندل شوو خارجي تروریستي ډلو سره د انسانانو د وژلو په عمل کې کومک او سازش کړی دی او وسایل او امکانات ورته برابر کړي دي. په 2020 کال د اګست په 26مه چې څه وخت امریکایي او د ائتلاف نور ملګرو عسکرو افغانستان په پایتخت کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د تخلی په پروسې کې مصروف و. دلته د آبی په نوم دروازه چې د عملیاتو لپاره یو مهمه لار وه او په زرګونو ملکی کسان دغې لارې نه تخلی شوي وو، په همدې ورځ قریب 5:30 بجې مازیګر د داعش خراسان غړي عبدالرحمن لوګری ځان پورې تړلی بام والوزو او د آبی دروازې سره یې ځانمرګ برید وکړ چې نتیجه کې 14 امریکایي عسکر او نږدې 160 ملکیان ووژل شول. د مارچ په دومه نیټه د امریکا د فدرالي ادارې د ځانګړو مامورینو سره خبرو کې شریف الله دا منلی چې هغه د کابل د هوایي ډګر په دروازه د برید په تیاری کې کومک کړی دی. شریف الله په ځانګړې توګه د هغو لارو په اړه معلومات کړی و چې امنیتي مامورین، امریکایي عسکر او طالبان پر ولاړو. هغه دا معلومات بیا د داعش خراسان ډلې غړو ته ورکړل او بیا د په باور لار خلاصه ورته او د حمله کوونکو درګ به چاته نه معلومیږي. شریف الله دا هم منلی چې هغه به په نورو خونړیو حملو کې هم د داعش خراسان سره د دوی په فعالیتونو کې کومک او همکاري کړې ده. د امریکا لوی څارنواله پامیلا بوند وایي چې د داعش خراسان د خونړی ترهګر د دیارلسو امریکایانو ژوند اخیسته. د ولسمشر ترامپ د قوي قیادت لاندې د امریکا د عدلي وزارت د نړۍ په سویه دا به یقیني کوي چې د محمد شریف الله غونډه ترهګر ته هیڅ خوندي ځای نشته، نه ورته دوم فرصت شته او نه هم د امریکا نه ډیر سخت دښمن لري. د امریکا فدرالي استخباراتي ادارې یا اف بی آی مشر کاش پټیل ویلي چې هغه خونړی برید چې د امریکایي قواو د افغانستان د انخلاب په وخت کې پکې د امریکا دیارلس سرتیری او افغان ملکیان ووژل شول د ترهګرۍ عملو. د داعش خراسان ډلې د دې برید مسؤلیت منلی، خو اوس د اف بی آی د عدلي وزارت او امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای په مټ موږ شریف الله ونیو. امریکا به هیڅکله د دې اتلانو قرباني هیره نه کړي او موږ به د هغو کسانو لټون او نیول نه پرېږدو چې زموږ قهرمانان وژلي دي. موږ به ټول مسؤول کسان نیسو او د عدالت منګولو ته به یې راکش کوو. د امریکا د ویرجینیا ایالت د ختیځې برخې څارنوال ایرک سیبریټ ویلي چې هغه کسان چې د دې برید په وجه زیانمن شوي دي زموږ پیغام دی چې موږ دوی له یاده نه دي ایستلي. موږ به خپل لټون جاري ساتو که هر څومره وخت ونیسی موږ مزل وهو. که چیرته شریف الله باندې د محکمې حکم جاری شو نو دی به په عمری بند محکوم شي. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو ریډونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.